افغانستان به هند بحث خواهیم کرد. ما را همراهی کنید.
بله، مخترده چه دوهم بحث پیل کرو توجه کرد ده ساعت خبرونو تا چه فریبا ظاهره ورندی کبی.
افغان ولسمشر حامد کرزی هیله څرګنده کړې چې امریکا به د امنیتی تړون په اړه په خپل دریز بیا فکر وکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د تیرو دریو میاشتو په مقایسه د افغان ځواکونو تلفات کم سوي دي، او د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د ترکیه له یو شرکت سره د شبرغان د ګازو د انکشاف او استخراج قرارداد لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی هیله څرګنده کړې چې امریکا به د امنیتی تړون په اړه په خپل دریز بیا فکر وکړي. ښاغلی کرزی چې د شنبې په ورځ په نوې ډیلی کې خبریالانو ته خبرې کولې، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د غواړي د امنیتی تړون په افغانستان کې سوله او امنیت راولي. د دا هم ویل چې په دې پوه دی چې د امریکا په وړاندې درېدل به سخت عواقب له ځان سره ولري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیرو دریو میاشتو په مقایسه د افغان ځواکونو تلفات کم سوي دي. صدیق صدیقي نن په کابل کې غونډې ته په دې اړه وویل.
د افغانستان د ملي پولیسو تلفات کم سوي دي، هغه په دې معنی چې درې میاشتې پخوا تلفات تقریبا د 15 تر 20 پورې په یو څلوېښت ساعته کې رامنځته کېدی، اوس فقط د 15 تر 20 پورې دغه تلفات ټیټ شوي.
نوموړي په امنیتي پوستو کې د پولیسو د شمېر زیاتول، د تاکتیکي او پوځي فعالیتونو زیاتول، او په روغتیایي برخه کې د ظرفیتونو لوړول د پولیسو په تلفاتو کې د کمالي له عمده عواملو څخه یاد کړل. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت مسؤلین وایي په هرات کې له یوې ښځې سره وروستی تشدد شوی چې په دې هېواد کې باید له مخدره موادو سره مبارزه لا دقیقه سي. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې یوه کس چې په نشو روږدی دی د خپلې مېرمنې پوزه او شونډې پرې کړې دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت سرپرست وزیر دین محمد مبارز رشیدي وایي چې دا پېښه یوه موتاد کړې ده. د کورنیو چارو وزارت نن وویل پولیسو ته امر شوی چې د هرات انجیل ولسوالۍ د پیشی اصلی عملین په یوه ورځ کې ونیسي. او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د ترکیه له یو شرکت سره د شبرغان د ګازو د انکشاف او استخراج قرارداد لاسلیک کړ. د قانون وزارت سرپرست محمد اکبر بارکزی وایي چې د شبرغان د ګازو پروژه ډیره ګټوره ده، او د ګازو ترڅنګ به 200 میګاواټ برېښنا هم تولید کړای شي. د دې پروژې ارزښت 10 میلیونه ډالر شول سوی چې د چارواکو په خبره په تکمیلې دو سره به د هیواد د سون موادو اړتیا هم تر یو حده پوره شي. د دې قرارداد لمخې به ترکیش پټرولیم شرکت په 2015 کال کې شبرغان په دوه ساحو کې د ګازو استخراج عملا پیل کړي. دا د افغانستان مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه الکو زیوړنی کوي.
جاپان او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه سلا شول چې د الوتنو او کښتیو د ازادیو په برخه کې به همکاري کوي. دا توافق نن د جاپان د صدر اعظم او د جنوب ختیځ آسیا یا آسیان د مشیز غونډې په پای کې وشو. د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په داسې حال کې په ګډه همکاري سلا شول چې چین تیره میاشت په یو اړخیز ډول د هغو لانجمنو ټاپوګانو د پاسه چې جاپان، چین او جنوبي کوریا د ملکیت ادعا لري د هوایي دفاع سیمه اعلان کړه، او د کار په سیمه کې تاوتریخوالی رامنځته کړ. د امریکا سمندري ځواک د جمعې په ورځ وویل د دوی یوه بیړۍ د چین په جنوب نړیوالو اوبو کې د ډسمبر په 15 د چین لوی جنگي بیړۍ سره ټکر ته نږدې شوې وه. جاپان نن سهار آسیان هیوادونو ته د شاوخوا 40 میلیارد ډالرو د مرستې او پور وړاندیز وکړ چې دا وړاندیز تر ډېره حده د چین د پراختیا د مخنیوي په مقصد شوی دی. په اوکراین کې د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د مخالفانو د دوه اونیو مظاهرو په مقابل کې د جمهور رئیس په زرګونو ملاتړي نن د کیف ښار مرکزي برخې ته راټول شوي دي. د اوکراین صدر اعظم میکولا آزاروف په اروپایي میدان کې د پولیسو په ستر حضور کې راټول شوو خلکو ته وینا وکړه. دولتي ټلویزیون د حکومت پلو مظاهرو له ځای څخه چې آزادۍ میدان ته نږدې دی په ژوندۍ بڼه راپورونه خپروي. په آزادۍ میدان کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو خیمې درولې دي. پولیس وایي دواړه ډلې مظاهره کوونکي به جلا وساتي. د اوکراین جمهور رئیس تیره میاشت له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو تړون رد کړی و، او له امله سترې مظاهرې پیل شوې دي. حکومت د مخالفانو لخوا د استعفا غوښتنه رد کړې ده. چین هڅه کوي هغه مصنوعي سپوږمکۍ په سپوږمۍ کې ښکته کړي چې د دې هېواد لخوا جوړ شوی رباط پکې ښودل شوی دی. د چین دولتي خبر رسنۍ وایي تمه ده چې دا مصنوعي سپوږمکۍ د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:00 او 10:00 په سپوږمۍ کې ښکته شي. که چیرې چین په دغه ماموریت کې بریالی شي، په نړۍ کې به درېیم هېواد شي چې سپوږمۍ کې ښکته کیږي. له دې مخکې په 1986 کال کې د امریکا او پخواني شوروي اتحاد ساینس پوهان او پیلوټان په سپوږمۍ کې ښکته شوي ول. چین د دسمبر په 2 نیټه د یو توغندي په واسطه سپوږمۍ ته رابط استولای و ایران وای د دوهم ځل لپاره په بری سره فضا ته بیزو واستوله. جمهور رئیس حسن روحانی په خپل ویبپاڼه کې ویلي دا بیزو فضا ته د ایران لخوا جوړ شوي توغندي پیژوهش کې استول شوې ده. په دې توغندي کې د لومړي ځل لپاره د سونګ مایع مواد کارول شوي دي. د روحانی په ویبپاڼه کې لیکل شوي چې د دغې بیزو نوم فارګام ده او روغه جوړه بیرته ځمکې ته راستنه شوې ده. تهران تل د خپل ساینسي بری خبرې کوي خو ګرانه ده چې په مستقل ډول تایید شي. د ایران اسلامي جمهوریت د جنوري میاشت کې ویلي وو چې په بری سره یې له فضا څخه ځمکې ته بیزو راستنه کړې ده. هغه مهال هم د ایران د ادعا په اړه پوښتنې مطرح شوې وي او دا ځکه چې خبري رسنیو ته دوی مختلفې بیزوګانې ښودل شوې وي. لویدیځ اندېښنه لري چې د ایران د فضایي ټکنالوژۍ په پراختیا سره ممکن دا هیواد د اوږده واټن ویشتنې او اټومي ګولۍ لرونکي توغندي جوړ کړي. او وروسته خبر دا چې د جرمني نوې کابینه د جوړېدو په حال کې ده او سوشل ډیموکرات ګوند به نن د رایو نتیجې اعلان کړي. د دې ګوند شاوخوا 4,15,000 غړي به پریکړه وکړي چې د صدراعظم انګلا مرکل محافظه کار ګوند سره په ستر ائتلاف کې شامل شي او کنه. د مرکل بلاک په سپتمبر میاشت کې انتخابات ګټلي ول خو په پارلمان کې مطلق اکثریت ترلاسه نه شو کړی. د مرکل د کرسچن ډیموکرات ګوند په مشرۍ ائتلاف او سوشل ډیموکرات ګوند موافقه کړې چې د یو ستر ائتلاف په جوړولو سره به نوی حکومت جوړوي. دا کار د سوشل ډیموکرات د نن ورځې په رایو پورې مربوط شوی دی. که چیرې د رایو نتیجه مثبته شي نو مرکل به په راتلونکې اونۍ کې د درېمې دورې لپاره نوی حکومت اعلان کړي او لوړه به پر ځای کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د مهمو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د څو سترو ښارونو د هوا حالات د ډول اټکل کړي. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15 کښته منفي یوه. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 کښته شپږ. هرات اسمان ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 کښته درې. مزار شریف اسمان ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 کښته 15. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 کښته 14 درجه د سانتي ګرید اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په د ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنی. په دې ساعت کې د هند او افغانستان پر اړیکو او پر پاکستان د هغو د اغیز په اړه بحث لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي جیمز ډابینز په وینا له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان د اړیکو ښه کېدل د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. پاکستان تل په افغانستان کې د هند رول ته د شک په سترګه کتلی او د افغانستان په چارو کې د هند زیاتېدونکی رول ځانته خطر بللی دی. خو ډابینز وایي چې د پاکستان اوسنی حکومت هڅه کوي چې له افغانستان او هندوستان سره اړیکې ښې کړي. پاکستان تر څه حده له هند سره د افغانستان اړیکې ځانته د منلو وړ بولي؟ آیا د نواز شریف حکومت ته هم آیا د نواز شریف حکومت هم حاضر دی چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د هند رول تر دې حده زیات شي چې له افغانستان سره د پوځي مرستو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته هم دوام ورکړي؟ له 2003 څخه راپدې خو په تیرو لسو کلونو کې په هند کې 1400 افغان پوځي افسران روزل شوي او اوس نږدې 350 نور افغان افسران د هند په اکاډمیو کې روزنه کوي. خو د افغانستان حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د پاکستان وړاندیزونه نه دي منلي. هند ته د ولسمشر کرزي د روان سفر په رڼا کې د سیمې د درې هیوادونو په اړیکو او د افغانستان پر حالاتو د هغو د اغیز په اړه په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د ولسي جرګې غړي او صاحب نظره شکریا بارکزی چې د کابل په سټوډیو کې تشریف لري او د غرس په هند کې د پوهنتون استاد ښاغلی خالق رشید.
بله چشم برای شما هم هستیم. در این برنامه از طریق تلفن سهم گرفته میتونین و همچنان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی میتونین پیام و گفتنی و سوالتان را بنویسین. ما هم سوال و پیام و گفتنیتان را با مهمانا و شنونده های عزیز برنامه در میان میگذاریم. شماره تلفن را یادداشت بکنین و به ما تلفن بکنین. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755. چشم برای تلفن های شما هستیم. اول مهمان عزیز ما را خانم شکریه بارکزی به رادیو آزادی و به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. خانم بارکزی، اول در کل سفر رئیس جمهور کرزی را به هند و نزدیک شدن روابط افغانستان با هند را و تاثیرش را بالای پاکستان چگونه بررسی میکنین؟
تشکر. با عرض سلام خدمت شما و همه شنونده هایی که ما را میشنوند. امیدوار هستم روزهای خوب را سپری کنند. سفر رئیس جمهور کرزی، سفرهای اخیرش و مخصوصا سفر رئیس جمهور به هندوستان، معلوم دار با توجه به روابط تاریخی افغانستان و هندوستان و روابط طبیعی دوستانه ای دو کشور و مشترکات تاریخی، یک سفر مثبت میتونه باشه با نتایج مثبت. و در عین حالی که خب همسایه های افغانستان از این روابط چگونه برداشت دارن و اونا چگونگی روابط افغانستان با هندوستان بر خود یک خطر و یک آسیب میدانن، یک بحث تقریبا کهنه شده. ما متاسفانه نمیتونیم یا خوشبختانه که به اساس سلیقه های همسایه های خود روابط دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری خود حفظ کنیم. فراموش نکنین که هندوستان بهترین مرکز فروش کالاهای صادراتی افغانستان هست، میوه خشک، میوه تازه. هندوستان به شکل تاریخیش همکار و دوست مردم افغانستان در تمام عرصه ها بوده و هندوستان همواره به عنوان یک کشور که در حوادث تاریخی افغانستان هیچگاه جنای هیچ گروهی را نگرفته و هیچ آسیب از او به افغانستان نرسیده، در اذهان عامه مردم افغانستان تشخیص شده. بنابه امی تشخیصی که مردم افغانستان از رابطه ای دو کشور داره، خوشبینی های هم نسبت به گستردگی رابط وجود داره، رابطی که مردم افغانستان جدا علاقه مندش است که تقویه شوه. اما فراموش نکنین که مردم افغانستان هم بهای بسیار هنگفتی را به خاطر دوستی با هندوستان پرداختن، همواره به خاطر از اینکه هندوستان یک همسایه به اصطلاح بسا قابل احترام با پاکستان نبوده، مؤسسات دولتی و غیر دولتی هندوستان در افغانستان مورد حملات انتحاری قرار گرفته و همواره کشور همسایه ما پاکستان تقاضا داشته تا کنسولگری های هندوستان بند شود. روابط دیپلماتیک افغانستان با هندوستان زیر سوال بوده و اونا همیشه و همواره خواستن که این موارد کاهش یابه. حال که صفحه جدیده در رابطه با چگونگی همکاری و نظامی هندوستان به افغانستان مطرح میشه، از یک طرف ای بسیار میتونه یک نوید خوب باشه در تقویه نیروهای امنیتی افغانستان بر گستردگی و رابط امنیتی، تجارتی و دیپلماتیک هر دو کشور و در عین حال برای تقویه و ارتقای ظرفیت ترنینگ های که هندوستان حاضر است برای نیروهای نظامی افغانستان مخصوصا در قسمت قوای هوایی افغانستان برشان عرضی خدمات کنه. اما از جانب دیگه هم این دغدغه و نگرانی کشور پاکستان به بار آورده که اونا باز هم علاقمند همچو روابط در گذشتم نبودن و فعلا هم نیست.
زنده باشین خانم بارکزایی.
بله، بیا با هم امدادی پاکستان پر ارتباط چولی پاکستان اندیشنه لری پدی اره هم سوال لرولت استخه. خوست بورشو هنت استاد خالق رشید ده تلیفون لاری را سره ده. استاد تست فکر کوی چه هند تر کومه هده لافغانستان سرم رستو تا تیار ده؟ منظور آیا یوازی ده افغانستان ده پرمختیایی چارو و اقتصادی ودی لپارم رسته که بیاو که غواری چه پوزیم رسته هم وکری؟
چاروان تر دیره هده هندوستان برخه که ایوا بزرگ پالیسی همیشه مخته بولی خصوصا ده افغانستان ارتباط بانده. در اوز خبره نده که در دیر و دیر شد تلویخت و کلو پترس که ثابت شده چه دوی در افغانستان طرف و مختلف و برخو که مرستی کنی، ولی مرستی همه رسی لکسنگ چه معلومی دی تر دیر حده پا اقتصادی برده که دی اوز پا دی ورسته وقتو که دندستان مرستی زیادتر پا فرنگی و تحصیلی و تعلیمی برخه کنی او هغه څه چې موږ هغه ته باید د پوځي مرستو هغه ورکړو، شکل ورکړو یا نو ورکړو، په دې برخه کې تر اوسه ډېر زیات پرمختګونه نه دي شوي، ځکه چې هندوستان په دې ترس کې تر اوسه قطعي تصمیم نه دی نیولی او د پوځي مرستو وعده دوی تر اوسه تایید کړې نه ده. نو همدا علت یې چې د هندوستان دریز د افغانستان په ارتباط یا د افغانستان سره د مرستو په ارتباط په تخنیکی برخه کې، په اقتصادي برخه کې او په تحصیلي برخه کې د پاملرنې وړ دي.
بله استاد، معلومه ده چې استاد په هند کې خلک څه وایي؟ لطفا تاسو د خپل موقعیت بدلوي ما چې ځکه چې دا موبایل چې کله څوک وخوځي اواز یو څه خراب شي. په هندوستان کې د هند لیکوالو، صاحب نظرانو، تحلیلګران دوی څه وایي؟ دوی آیا موافق دي چې هند له افغانستان سره پوځي مرسته وکړي؟ د افغانستان حکومت خو داسې معلومیږي چې له هند خصوصا له 2014 وروسته د پوځي مرستو غوښتونکی دی، او داسې هم ویل کېږي چې هند د افغانستان په دې غوښتنه باندې غور کوي. آیا د هند عام خلک یا صاحب نظران هغوی موافق دي چې له افغانستان سره تر دې حده پورې هند مرسته وکړي؟
په عمومي لحاظ باندې په دې برخه کې هندوستان هیڅ وخت موافق نه دی، او په دې برخه کې دوی په دې نظر نه دي. هندي پوهان او د پیښو شنونکي اوس فعلاً په دې دریځ دي چې تر ټولو ښه پالیسي همدغه منځلارې پالیسي ده چې په تېرو نیمه پېړۍ کې موږ او افغانستان درلودله. که چیرې دغه پوځي مسایل د دې سره پتلیز شي او د دې سره وتړل شي، شاید چې په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادو خصوصا دوه ګاونډي هیوادونه په دې څنګ کې د هند پراته دي چې چین دی او پاکستان دی، دوی هم خپل حساسیتونه ولري. نو دوی په دغه برخه کې د ډېر احتیاط څخه کار اخلي. د هندوستان دغه خبرونې په دې دوه درې ورځو کې چې څه اخبارونه دي، هغوی ټول د هند دولت همدغه مشوره ورکوي چې دوی په دې برخه کې باید د جدیت څخه کار ونه اخلي، او په ډېر ځیرکۍ سره باید ګام اوچت کړي. دا یو جهت دی. دویمه خبره دا ده چې هندوستان په طبیعي لحاظ باندې د یوې پالیسۍ طرفدار دی، او هغه دا دی چې دوی د نظر زیاتي یا د عدم تشدد مسئله په دې برخه کې ډېره جدي نه کړي. همدا علت دی نن ښاغلي کرزي په خپل کنفرانس کې هم دې ته اشاره وکړله او ویلې چې موږ زه نه غواړم چې د هیڅ هیواد څخه وسلې واخلم، زه نه غواړم چې هیواد په وسلو باندې ډاکم. همدغه د نن زور زیاتیا د عدم تشدد لاره ډېره ښه ده، خو وایي موږ په داسې موقعیت کې لوېدلي یو چې مجبور یو د اصلیو خبره د هر چا سره مطرح کړو. دا چې موږ ته څوک اصلي نه راکوي په دې برخه کې دی، هغه قاطع پایله یې دا نه وایي چې یعنې هندوستان باید په دې برخه کې زموږ سره حتمي مرسته وکړي، او هندوستان باید په دې برخه کې افغانستان ته وسلې ورکړي. دویمه خبره دا ده چې هندوستان به څومره وسلې ورکړي په دې باره کې، کومې وسلې به ورکوي؟ هندوستان خپله د روسیې څخه همدا اوس اصلې اخلي، همدا اوس وسلې د هغوی څخه تېري، او بالاخره د دغو اصلیو نه به دوی څه ورکړي؟ هغوی ته به ورکړي. که ورکوي هغه خو خپل بین المللي تضمینونه لري چې هغه هم د خلکو د اذغانو څخه پټ نه پاتې کېږي. هندي خپرونه همدا نن هم لیکلي وو چې په هندوستان کې د هندوستان ولې اصلیه ورکړي؟ موږ خپله د بل هېواد څخه اخلو، آیا موږ دا صلاحیت لرو چې به یو بل درېیم هېواد ته خپلې اخیست شوې اصلي ور انتخاب کړو؟ دا مسایل یو څه ډېر ځیرکۍ لري، او په ځیرکۍ سره د ګام اوچتوي، ځکه د هندي اخبارونو د هندي شنونکو نظریه په دغه برخه کې څه په پوځي برخه کې څه په سیاسي برخه کې.
بله دکتر صاحب، یک موضوع دیگه هم هست که اگر احیاناً گیریم حکومت هند قبول بکنه که با حکومت افغانستان کمک‌های نظامی بکنه، و بدون شک که این حرکت هند حساسیت‌ها بین هند و پاکستان شدت می‌بخشه، آیا فکر نمی‌کنین که این هم یکی از دلایل باشه که هند از کمک‌های نظامی یا از به گفته شما دادن سلاح به حکومت افغانستان خودداری بکنه؟
من طوری که شما اشاره کردین موضوع با کلی روشن است. به خاطر از اینکه هندوستان در موقف قرار ندارد که و مستقیما یا علنا یا صریح که ما به افغانستان اسلحه را میتیم، یا مثل که من اشاره کردم یعنی به اساس کلم پرنسیب، یعنی این موضوع خان خیلی ساده نیست. دوم اینکه هندوستان هم هندوستان در بیان باید باشد که تنها موضوع اصلا در بخاطر از این که اینجا مسائل تعلیمی و تربیتی است، و این تقریبا به اساس همو قرارداد هایی که ما در طول 50-60 سال داشتیم در اینجا جوانان
بسیار معذرت میخوام دکتر، صدای شما رو بسیار خراب میشنوی، متاسفانه فکر میکنم سیستم تلفن بسیار خوب نیست. اگر
خیر بیا بم ورسو خو یو شی ته متوجه وسه استاد خالق رشید چې خپل موقعیت بدلوي او ډیر مخ وځي چې کله خبري کوي چې د موبایل تلفون هم دغه مشکل ده.
خیر ما فکر میکردیم تلفون های افغانستان که مشکل داره دکتر، سوال تلفون های هندستان هم مشکل را پیدا کرد.
بله محترم شکری بارگزی، هند پچرو لاسو کلونو کې افغانستان سره د سباندی 2 میلیارد دلار هم راسته کړي. استاسو په نظر هند ته افغانستان ولې دومره اهمیت لري؟ هند په خپل یو غریب هیواد دی، په میلیونونو خلک پکې للوږې مري. آیا په افغانستان کې داسې څه شته چې هند یې په لټه کې دی؟
مننه. دا به یوازې هندوستان نه چې افغانستان سره مرسته کړې ده. که چېرته تاسو توجه وکړئ، اکثر هیوادونه چې خپله ډېر پوروړي دي لکه پاکستان، د نورو هیوادو بانکونو نه پوروړی دی، مګر بیا هم کله چې د افغانستان د بازسازۍ او د افغانستان د راتلونکي او ثبات او سولې او پرمختګ پروګرام او غوښتنه پیل شو په 2001 و 2002 کال کې، توکیو کانفرنس او بیا پاریس کانفرنس، لندن کانفرنس، بیرته توکیو کانفرنس، په دې ټول کانفرنسونو کې ټول هیوادونه خپل برخه اعلان کړله چې دوی غواړي افغانستان سره مرسته وکړي. او هیر هم نشي چې نننی هندوستان پرونه هندوستان ډیر فرق لري. نن هندوستان په نړۍ کې، یعنی نه تنها یوازې په سیمه کې بلکې په نړۍ کې، یو اقتصادي قدرت دی. او هندوستان او چین د هغو دوه هیوادو له جملې نه دي چې د دوی کلنی اقتصادي پرمختیا نسبت تر ټولو هیوادونو ډیر ښه دی. که چیرته تاسو توجه وکړئ، که څه هم سکالې ډیره ښه نه وه، ستونزو سره مخامخ و، خو بیا هم منفي نه درلوده، یعنی بیا هم مثبت 3% پرمختګ ښیي. چې دا خپله په خپل نفس کې دا ښیي چې هندوستان هغه پخوانی 10 کاله مخکې هندوستان نه دی. نو ځکه هندوستان هم خپل تعلقات او روابط د نړۍ سره او خپل هغه طبیعي دوستانو سره په دا رقم باندې نه ساتي کله چې پخوا وې ساتله. صحیح ده د هندوستان مرستې پخوا به صرف د تعلیم، تربیه او فرهنګ او کلتور، چې نن سبا هم همدا خبرې دي، په دې باندې ولاړو. خو نن سبا یو بل ضرورت افغانستان لري. هندوستان دې نه سخت یېره لري چې که چیرته بې ثباتي په افغانستان کې راشي، نو هندوستان فکر کوي چې هندوستان ورسره بې ثباته کېږي. یعنې دا مرستې چې افغانستان لپاره شوي دي او کېږي دې نه وروسته، دا صرف د افغانستان د خلکو دپاره نه دی. د دې تر څنګ
لیکن اصلا ما ته دا پوښتنه په دې خاطر ذهن ته راغله چې ګورې په سریلانکا کې هم په کلونو کلونو نارامي وه، کړکېچ پکې دوام درلود. په ګاونډي نیپال کې هم چې یوازې له هند سره تقریبا سرحد لري، کې هم له ډېرو وختونو راهیسې وضعیت ښه نه دی. لیکن له دغو هیوادونو سره چې مستقیم سرحد تقریبا لري له هند سره، هغوی سره دومره مرسته نه کوي، لیکن له افغانستان سره ډېره زیاته مرسته کوي. آیا دا واقعا د افغانستان کې له دې ویره لري چې دلته به افراطیون واک ته ورسیږي او بیا به هند تهدید کړي، او کنه فکر کوي چې دا کار د دې لپاره چې پاکستان مخالف دی یا دښمن دی، د پاکستان په ضد کوي؟
زه فکر کوم متاسفانه د هندوستان بهرني چارو کارپونه یم، خو مګر تر کومه چې راته معلوم دی او لږه معلومات لرم، هغوی ټول خپل ګاونډي هیوادونو سره مرسته کوي. مګر د مرستې کچه د افغانستان په پرتله باندې لږه ده. او دا چې هندوستان طبیعي خبر ده، هندوستان هغه یو هیواد دی چې په هغه کې مختلف ادیان، قومونه، خلک، ژبې شته او ژوند کوي. هندوستان ځان لپاره افراطګرۍ نه تنها هندوستان بلکې نور هیوادونه هم یو خطر ګڼي. موږ نشو کولای چې د ممبئی پیښه هیره کړو، هغه پیښه چې حتی د هندوستان مرستې لپاره د اف بی آی نه، د امریکې نه سپیشل فورس راغی چې ورسره مرسته وکړي. دغه ترخه واقعیتونه دي چې په سیمه کې موږ یې باید ومنو. متاسفانه په دې زموږ په سیمه کې چې جنوبي آسیا ده، نسبت تر هغه مثبت انرژي منفي انرژي د هیوادو په منځ کې تبادله کیږي، چې دا په خپله یو ستر ګواښ دی د سیمې امنیت لپاره. او هندوستان په دې باندې پوه دی که چیرته بې امنه افغانستان یا افغانستان د سی او زال بیرته جوړ سی چې هر هیوات دا غینه تهدید متصوری نو خو بیا دا تهدید هندستان ته ډیر به ورپه برخش نفتور نوری وادونو او دا تهدیدونه به د هندستان پرمختګ د هندستان امنیت او نور شان به تر پختنه لاندې ویسی. او اجازه راکړئ تاسو مخکې یو پختنه وکړله چې ولې بیرته چې ولې پاکستان اندېښنه لري د افغانستان او هندستان د رابطو په نږدې کېدو کې پاکستان دا څه ستونزې لري؟ زما په اند پاکستان لپاره د افغانستان رابط هر هیواد سره څه دی، یعنی پاکستان غواړي چې افغانستان صرف پاکستان سره ملګرتیا ولري او یا هم هغه هیوادونه چې پاکستان ورته وایي. اوس ووینئ دا زمونږ ستراتیژیکه موافقت نامه چې وه پروسه کالی یا سکالی امنیتی موافقت نامه پا دی که پاکستان اصلا خوشحال نود افغانستان امریکی سر پیو تعامل که راشیده و هیوات پا شکل بانده، یا مثلا دو غوی غختنه تلم داده چه دا افغانستان دا خاوره نه دا اندوستان دا پاکستان پزد بانده دا فعالیتونو لپاره دی او دلتا پاکستانی جنگیلی تا زالا او زای ورکول کیگی او غوی وقت نا وقت وای چه هندوستان د بلوچانو سره مرسته کوي او دای د افغانستان لاره نه مرسته کوي. متاسفانه دا ټول پلمې دي، رښتیا نه ده. کله نا کله فکر کوم چې کاش دغه پلمې چې دوی کوي یا دغه بهانې چې راوړي کاش په رښتیا هم دغسې وای، کاش افغانستان داسې یو هیواد وای چې حداقل د خپل جیو ستراتیژیک موقعیت نه ګټه اخیستله، لکه چې پاکستان نه اخلي. د یو هیواد لپاره تهدید دی، بل هیواد لپاره دوست دی، د بل سره د کامن ویلت کې شریکه ده. چې موږ متاسفانه دغه مختلف رقم کارډونه نه لرو چې د هغې پر بنسټ باندې خپل سیاستونه تعریف کړو او یا هم هغې ته یو لاره ور په برخه کړو چې حداقل د هغې نه ګټه واخلو. سیاستی که پاکستان در قبال افغانستان و روابط افغانستان و پاکستان داشته، معلوم دار پاکستان همیشه از دید یک برادر بزرگ به قضایا و سیاست داخلی افغانستان نگاه کرده و ای در روابط بین الملل اصلا جای نداره. یک کشور میتونه دوست خود و چگونگی روابط دیپلماتیک خود با دیگر کشورها و ملل جهان خودش انتخاب
زنده باشین. خانم بارکزایی با شما برمیگردیم. خب حالا نوبت میتیم باشین و اندای عزیز که روی خط تلفن هستن، فقط یک بار دیگه شماره تلفن را اعلان میکنیم. شماره تلفن استودیوی رادیو آزادی و برنامه زیر آسمان کبود هستن 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن های شما هستیم. موضوع مورد بحث در این برنامه زیر آسمان کبود هم روابط افغانستان با هند و تأثیر آن بالای پاکستان هست. خب شنونده روی خط هست، سلام علیکم، با برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین، بفرمایید.
السلام علیکم در درانه چیمین من نیچی در سلامان تکیم خالی رحمت کنده هر سر تلیفون کنی که بانی اما باز ما پا نظر بانی که غواری افغانستان کی ولی و دوستی را ولی نو در امریکا لمن طوله می انشالله پا افغانستان کی با منو صبات راسی ده هین و ده پاکستان و ده ایران سر کم امنیتی طولن مل اصلی که وی خپلی شوار تخپلی ده تالیبان سر رکم جول کی
سی خالد احمد صاحب
خسته نباشید.
ملمان زاو بای بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رالیو ده مهربانی اوکی صاحب
قاری صاحب پشتون سلامون اتاتو برندی کم او ساس همکارتی برندی کم ساس دوی ملمانو تو خوصا برگزی خورت سلامون برندی کم قاری صاحب پشتون یما
مهربانی
کسی یزی پشتونی لرم شفر ایسا موضوع من چخواد کلی
خوش آمدن قاری صاحب، بفرمایید.
محترم سروان صاحب، پوښتنه خو نه بارکزی خور څه خبره ده چې پاکستان هم د افسرانو د روزلو په باره کې جمهور رئیس ته پیشنهاد وکړ، اما ونه منل شو. هیڅ پیشنهاد ورته وکړ ومه نه شو، په دې کې توپیر څه دی؟ پوښتنه مې داره چې دغه پردن کرزی و هند ته ځان نږدې کړی دی، دا به پر دغه کونډه پروسه د سولې کې د افغانستان د پاکستان تر مابین روانه ده چې لکه نړېدلی پانډه شي شت لري، پر دې به اغېز ونه شي که دی وچې څنګه دی. او درېیمه پوښتنه مې په باره کښې دغه تړون ده د ایالات متحده هند غواړي چې د خپل نفوس کار واخلي پر کرزی باندې فشار راوړي، آیا دا به څومره معاشره تمام شي؟ آیا کرزی به د هند غوښتنه ومني ونه مني او کرزی به د افغانستان د هند څخه ډک لاس راشي که به رانه شي؟
ډېره مننه قاري صاحب پښتون. صحیح ده. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است، بفرمایید. رادیو آزادی.
سوال میں شکر ڈپلوماسیا کی ہر ہواد نور ہواد سارا جو اسٹریٹجک تڑون لاستی کری او دا سے ہندوستان سر بھی امریکی سر بھی وہ افغانستان کے گوانڈے لاپان مخالفت ختم کی گئی شاید میں نور ہواد سارا اسٹریٹجک لاستک نکر آیا دہو کی خواہی اپن دغه هندستان چې واړی تعلیمي بخش کې او یا په پرمختي بخش کې افغانستان سره کومک وکړي د هندستان لپاره چې زمونږ د ملي ورځو سره یا ملي ورځو سره د واسطې یا د نورو تشې چې مو په دوه زره دولسم کال کې ورته اړین وو آیا په هغه بخشو کې زمونږ سره مرسته وکړي او که نه
خب شنونده دیگه امروی خط است. سلام علیکم، روزتان خوش، با برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین.
و علیکم سلام، روز شما هم خوش. سلام های خود از جزینه بلایت علمان
خوش آمدین آجی سیب
سروان سیب بده امشیره محترم بدر میمانا
زنده باشین، بفرمایین سوال و پیشنهادتان.
تشکر، زنده باشین. یک دو کلمه دار. در وقت دکتر نجیب الله هم این بر افغانستان بسیار نزدیک بود، بسیار نزدیک بود. در وقتی که اتحاد شوروی از افغانستان عقب نشینی کرد رفتن، این به صفت یک دوست افغانستان باقی ماند. اما نتانست هندوستان که قدرت دکتر سید نجیب الله را اکمال کنه و او را در مقابل جنگ و دشمنهای خود اکمال کنه و او را تقویت کنه. سوال ما از همشهری محترم هم است که آیا نزدیکی هندوستان به خاطر خاص و خاص به خاطر کشمیر پاکستان و این نیست که پاکستان این قضیه ایراد داره که نباید در افغانستان کدام چیزی که اینجا جور میشه ایجاد گرایی آن به خود چیز برسه پاکستان به هندوستان برسه؟ و دیگر ما امیدم سوال میکنم که آیا هندوستان به نیچه و کوله چی در امریکا یا در متحدین ولایت افغانستان چی وجه سید اطول توازی در
یه واردون که بل بم واخلو چی بیا پشتنی ایری نشه مشوی کتا هم یادشته بود. خب بیا هم امیر خان صاحب مهربانی وکی صاحب.
السلام علیکم اسمت سروان صاحب، زما پښتنه د تاسو د هندوستان میلمانه به زه داسې وکړم چې که چیرې که موږ افغانان حقیقت ته فکر وکړو، موږ باید د داسې ملک نه وسلې را ونیسو چې هغه په دنیا کې منلی وي. خو دغې امریکې ته هم لاس ورکړی، د امریکې وسلې چې دي په کار هم درځي، او د هندوستان خو مشهورې وسلې دي چې دوی په خپله 1400 جازونه ما داسې ورویدلي چې لیدلي دي، د دوی ډېره ناکامه وسله ده. که چېرې کې په زکات کې په خیرات کې درکوي صحیح ده، موږ خو داسې یو چې خیرات خواره یو.
نو تاسو څه فکر کوئ چې افغانستان دومره پیسې لري چې په بیه یې واخلي؟ هم داسې مفت اخلي
چېرې کې بلال ملي مرسته د دغه صندوق نه کېږي، بیا صحیح ده. که چېرې کې داسې وي چې دغه غربیانو دغه امریکې وسلې چې دي دغه د افغانستان په ګټه هم دي، د همسایه ملکو د ایران د پاکستان دپاره، موږ خو دغه لوبغاړي لرو، یو وخت خو به خامخا دغه ملکو ته څونه څه په کار ورسو له دغه وسلې موږ د
ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ امیر خان صاحب، کور ودان. نو اکثره پوښتنې له محترم شکری بارکزی څخه شوي دي.
بله، یک سوال از مهمان ما از هند شد، متاسفانه برای فعلا شماره تلفن نشانه تو کوشش میکنیم نمیشه. بله،
خیر، نورو پوښتنو ته تاسو جواب وایلی شئ، مهرباني وکړئ کوم ویری وی در پیاد بیکو.
مننه. ځینې پوښتنې مې هسې هم اکثره نظریاتو او
ځینو ته هم ځواب هم ویلی دی.
بله بله، قاري صاحب پښتون پوښتنه څه وه چې پاکستان څه غوښته زموږ عسکر وروزي، موږ ورته نه وویل او هندوستان ته مو هوکې ورکړله، او هندوستان څنګه به د خپل نفوذ نه د کرزي پر سر باندې فشار وارد کړي چې امنیتی موافقت نامه به امضا شي او کنه؟ اول زه غواړم ووایم چې دا د پاکستان یعنی د افغانستان عامه ذهنیت ډیر دن سبا ډیر د دوه همسایګانو سره ډیره حساسه شوې ده، یو پاکستان دی بل هندوستان دی. او هندوستان هم ویلیو چې موږ ورته تربیه ورکو، اول هغه اول پیغام د هندوستان راغی، بیا هغې نه وروسته د پاکستان راغی، او دا فیصله وشوله چې هندوستان ته دې ولیږل شي، او نن سبا پاکستان ته هم لیږل شوي دي د وزارت دفاع او وزارت داخلي نه چې هلته روزنیز کورسونه او زده کړې دوی په مخ کې واخلي. او بل پاتې کېږي د هندوستان او امریکې رابطه چې څنګه د هغې رابطې نه بیا د ولسمشر کرزي افسر باندې فشار، زه فکر کړ نه کومه چې دا به یو ښه خبره چې موږ وایي چې فشار وارد کړي، ځکه چې په فشارونو باندې ستونزې نه حل کیږي. هر سیاستمدار، هر لیډر، هر رهبر باید په تعقل، تحمل، حوصله مندۍ او د یو څېړنې معلوماتو نه وروسته باید خپل تصمیم واخلي. او دا به د افغانستان لپاره ډیر ښه خبره نه چې بل هیواد به موږ ته وایي چې که تاسو داسې ونه کړئ داسې به وشي. یعنی ولسمشر کرزی ته پکار ده چې حتی که چیرته نننۍ هیوادونه چې افغانستان سره مرسته کوي او کلنۍ حداقل $10 بلیون افغانستان سره مرسته کوي، پیسې ورکوي، سړک ورباندې جوړیږي، مکتب جوړیږي، برق راځي، اوبه جوړیږي، زموږ پوځ بیرته قرقره د جوړېدو په حالت کې دی، نو دې ته خو موږ باید نه ونه وایو، ځکه چې په هر حالت کې سړی هغه مثبت منفي پوینټونه سره یو ځای کوي، او که چیرته مثبت ډیر وو نو بیا متاسفانه دا د تاریخ جبر دی، دا یو انتخاب نه دی افغانستان لپاره، او دغه جبر ته سړی باید غاړه کېږدي او هوکې ورسره وکړي. دا چې هندوستان آیا په کرزي باندې لازم فشار راوستی شي که نه، هندوستان داسې یو هیواد دی چې د هر چا خوښیږي، ولسمشر کرزي هم هغې نه ښه خاطرې لري او ښه رابطه تعلقات لري، خو بیا هم فکر کوم چې هندوستان په مجموعي ډول باندې سخت محافظه کار سیاست لري. سربیره پر دې بیا هم به هندوستان فکر کوم چې ولسمشر سره به ډېر خلاصې خبرې ولري، او شته حقایق ته به د ولسمشر پام نورو مور وګرځي، او دغه په منطقه کې څه کوم وضعیت دی ورته تعریف به ورکړي، ځکه چې که چیرته موږ د افغانستان شتون په نقشه کې وینو، که چیرته موږ غواړو چې افغانستان پرمختګ وکړي، او افغانستان متاسفانه بیرته خپل تیر تیارو ورځو ته او تاریخ ته ونه ګرځي، نو دا پکار ده چې حداقل افغانستان د خپل د ګټو په خاطر باندې دغه هوکې وکړي. او دا چې هندوستان په دې برخه کې څه نقش لوبولی شي، زه فکر کوم چې کاش دغه نقش خپل افغانان لوبول نسبت تر دې چې نور هیوادونه. او طبیعي خبر ده چې هندوستان برلاسی دی او کوای شي په یو منطقي چوکاټ کې دا مسایل بیان کړي.
بله یو څه یو پښتنه بله مهرباني وکړئ خیر زه به پښتنه خپل وروسته وکم، که څم دا پښتنه د وای څنګه کېدای شي واوریدونکو په فیسبوک کې دا پښتنه کړې ده، وای څنګه کېدای شي چې افغانستان هم له هند سره اړیکې وپالي او هم پاکستان خوابدای نه کی، وای هغه سي اړیکې وساتي له دواړو سره، لکه څنګه چې په پخو وختونو کې د ظاهر شاه په وخت کې افغانستان له امریکا او شوروي اتحاد سره اړیکې لرلې.
د ظاهر شاه په وخت کې رابط د امریکا او شوروي سره هغه اړیکې د چا خبره، افغانستان تل خپل بېطرفي ساتلې ده. افغانستان به کله هم نه غواړي چې د تقابل ځای د هندوستان او پاکستان په منځ کې واقع شي. تر ننه پورې هم افغانستان دولت او د افغانستان خلک او خپل هندوستان سیاستونه د دغې تقابل نه ډډه کړې ده. په وارو وارو موږ یعنی د سر په سترګو وینو دوی نه غواړي چې افغانستان د تقابل مرکز وګرځي. یعنی دا خبره افغانستان او هندوستان دپاره حل ده. متاسفانه دا تشویش چې پاکستان سره دی، په اصل کې پاکستان یعنی ما مخکې ویل چای کاش خالی موضوع د افغانستان او پاکستان د افغانستان او هندوستان په رابطه باندې وای. پاکستان نه غواړي چې موږ امریکې سره تعلقات ولرو، نه غواړي چې موږ برتانیې سره تعلقات ولرو، نه غواړي چې موږ سعودي سره تعلقات ولرو، نه غواړي چې موږ روسیې سره تعلقات ولرو، نه غواړي چې موږ چین سره تعلقات وغواړو. کوم شی چې پاکستان غواړي همدا دی چې هر هیواد که چیرته غواړي افغانستان سره تعلق ولري لاره به د پاکستان لري. د پاکستان په واسطه خپل روابط او خپل تعلقات افغانستان سره وساتي، او دا په نننۍ مستقل افغانستان کې چې نظام شته، خلک شته، دولت شته، دا د منلو وړ نه دی. دا پخوانی افغانستان نه و چې بودجه یې بده پاکستان د
برداشت فقط سه گزینه برای افغانستان باقی میمانه، یا ای که هند را ترجیح بده نسبت به پاکستان، یا ای که پاکستان را نسبت به هند ترجیح بده، و یا این که نقش بازی بکنه در بین هر دو کشور که هر دو طرف را خوش نگه داره، که ای به احتمال بسیار قوی یا تجربه گذشته نشان داده که خیلی دشوار هست و تا حد امروز ثابت شده که ناممکن. پیشنهاد شما در این قسمت چه هست؟ کدام یک از گزینه را پس انتخاب بکنه اگر گزینه سوم خیلی دشوار است و ناممکن؟
ما فکر میکنم که هندوستان تا امروز هیچ تقاضایی نکرده از دولت افغانستان که شما رابطه با پاکستان قطع کنین، کم کنین و یا اجازه مداخله برشان ندین.
اما پاکستان به هر دو صورت یا راحت میشه یا ناراحت. اگر با هند قطع کنیم پاکستان خوش میشه، و اگر با پاکستان نزدیک باشیم پاکستان خوشش که رابطه ما کمتر شد با هند.
با کمال تاسفی بسیار به مقصای میمانه که پاکستان فکر میکنه که یگانه دوست و محرم افغانستان باید پاکستان باشه. شاید کلمه بسیار غیر دیپلماتیک هم کار گرفتم، اما این امکان نداره. افغانستان میتونه به عنوان یک دولت، یک نظام، رابط دیپلماتیک خود، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی خود با تمام کشورها داشته باشه. یعنی به این معنی که پاکستان تنها مشکلش با هندوستان نیست. در تمام روابط دیپلماتیک خارجی که افغانستان با دیگر کشورها ایجاد میکنه، پاکستان با دیده حسادت و شک میبینه. و چرا همیشه بهانه داره؟ یعنی ما تا امروز نشنیدیم که هندوستان گله کرده باشه، ناراضی باشه از اینکه رابطه افغانستان و پاکستان بسیار نزدیک است. فراموش نکنین رئیس جمهور 22 بار رئیس جمهور کرزی با پاکستان سفر کرده و این 17 سفرش به هندوستان است. از لحاظم و تعداد سفرم که ببینین تفاوت درک میکنین. هندوستان هیچ وقت از دولت افغانستان نخواست که با کی دوست باشی، با کی دشمن باشی. هیچ وقت نخواست که افغانستان دوست تو دوستم است، دشمن تو دشمنم است. یعنی حداقل هندوستان با عنوان یک دموکراسی بزرگ، اما اصول سیاست خارجی و رابط بین الملل در چگونگی دوستیشان با افغانستان.
اما فکر نمیکنین که این بحث ها در این درخواست ها در بحث های پشت پرده میان مقامات دو کشور مطرح شده باشه؟
شما فکر میکنین اگر رابطه افغانستان با هندوستان قطع شوه، پاکستان خوش میباشه و دیگه معذرت نمی داشته باشه، دیگه مشکل به افغانستان ایجاد نمیکنه، پروسه صلح کامیاب میشه؟ که سوال یکی از دوستان می بود. امی شنونده های عزیز ما و مردم افغانستان باید بالاخره پی برده باشند آنچه که پاکستان در افغانستان تلاش داره که به دست بیاره. پاکستان فکر میکنه افغانستان به عنوان یک صوبایش هست که دولت از دست دادنش هست و این تقلایی که داره میخواه که رو داشته باشه با خود. شما اصلا
تصور نمی‌کنید پاکستان اوسنی حکومت همغه دریز بدل کرده. من جمله د امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز دابنز هم د خبره کړې ده وایي د پاکستان اوسنی حکومت د نواز شریف حکومت هڅه کوي چې هم له افغانستان او هم له هندستان سره شی اړیکې ولري او له دې سره هم اختلاف نه لري چې افغانستان او هند له بل سره شی او نږدې اړیکې ولري. تاسو په دې باور یاست؟
زه غواړم دغه موضوع او تیره موضوع چې مانا پختنه شو دوارته یو جواب ورکړم.
مهرباني.
چگونگی روابط افغانستان، پاکستان، هندوستان. ما به عنوان یک افغان علاقمند ازی هستم که افغانستان دهلیز حل منازعات ای دو کشور باشه. یعنی ما پل ارتباط دوستی بین هندوستان و پاکستان شیم تا ای که منازعه و تقابل. و ما فکر میکنم که هر قدر که در پاکستان دولت‌های ملکیش و ادارات ملکیش تغییر و تبدیل به رابطه و دیدگاه حکومت قبل از نواز شریف هم بسیار واضح بود که اونا هم علاقمند از این بودن که رابطه خود با هندوستان خوب بسازن، به اصطلاح از افرادگرایی کنار بکشن، اما دیدیم که قوت اصلی، قوت اقتصادی، نظامی و سیاسی در پاکستان متعلق به دولت ملکیش نیست. به این معنا که دولت ملکی پاکستان همواره تقاضا کرده که یک پاکستان خوب باشه و در کنارش یک افغانستان باثبات. اما نظامی های پاکستان، احزاب افرادگر در پاکستان، اونا هیچ وقت به ای تن ندادن، هنوزم درک نکردن، افرادگرایی را به عنوان یک معضل نمیدانن. او چیز را که ما به عنوان معضل و مشکل میدانیم، او را اونا به عنوان یک تجارت بزرگ جهانی محسوب میکنن که به اصطلاح دستاوردشان همی است، ازش پول و دریافت میکنن، سیاست های بزرگ دنیا را به خواست خود میچرخانن و دیگه مواردی که من میخوام در این بحث بهش اشاره داشته باشم. ما ارگاه سیاست دولت ملکی پاکستان امروز به نقد بگیریم، یعنی واقعا میبینیم که گرایش های به طرف هندوستان، گرایش های بر آغاز یک صفحه جدید با افغانستان در رابطه‌شان وجود داره، اما اینمی گرایش بدون یک قوت سیاسی نظامی اقتصادی نمیشه. ببینین با وجود از اینکه اینا میخواین با افغانستان دست دوستی داشته باشن، اما در بخش ترانزیت با افغانستان کمک نمیکنن، صریحا نقض میکنن موافقت نامی را که 4 سال قبل از امروز به امضا رسیده. حتی اجازه نمیتنن که مال تجاری افغانی بره به خاک هندوستان از طریق پاکستان یا به دنیای دیگه، و به می دلیل است که سکتور خصوصی افغانستان بالاخره راه را جور کردن که اگه بتونن از چابهار و هندوستان هم به دلیل از اینکه اونا ضرورت دارن بینمی محصولات افغانی، اونا هم علاقمند سرمایه گذاری به چابهار شدن تا خط تجارت و مال تجارت و ترانزیت از او طریق بسازن. یعنی ما نمیتونیم که به اصطلاح با حلوا حلوا گفتن بگیم که دهن ما شیرین شد. امروز بالاخره دولت پاکستان اگه علاقمندش هست باید قدم های عملی برداره، که متاسفانه دولت ملکی پاکستان و دولت نظامیش که دولت در درون دولت هست دو سیاست متفاوت اونا پیش میگیرن. و چرا تمام دیپلمات های بین المللی در بسیاری از موارد نمیتونن سیاست پاکستان درک کنن؟ بخاطر از اینکه پاکستان عضو کشور مشترک المنافع است، یعنی بریتانیا در حقیقت هنوز هم طرفدار سرسخت، ولو سیاست غلط پاکستان باشه طرفدارش هست.
بله،
پاکستان کشور بسیار دوست و عزیز عربستان سعودی است، که شما میفهمین عربستان سعودی هم به عنوان یک کشور با قدرت نه تنها در جهان اسلام بلکه در جهان مطرح است. پاکستان بسیار همکاری نیکی با مخصوصا از لحاظ تجارتی با جمهوری خلق چین داره، که نمی سه عنصر عمده پاکستان با عنوان یک کارت برنده در هر جای ازش استفاده میکنه. بلست. و افغانستان این سه امتیاز نداره.
بلست.
اجازه را که تقبل پختنم چه وقت دیپلماتیک علی که چه یو هیواد بل هیواد سره کوشت ویلری، ولی زمانگا گاواندی هیوادونه پا دی برخه که دیر نخوشالی سرگنده که متاسفانه زمانگا گاواندی هیوادونه تروس پوریم فکر که چه افغانستان دوی پا خوخ بنده باید خپل خارجی تعلقات وساتی، چې دا په اصل کې هم ډیر زړه خوګون کې خبره ده. د ډاکټر نجیب سقوط موضوع او نننی باسه او د حامد کرزی څه فکر نکوم چې دا ډیر مشابه مواردی چې یعنی هندوستان ونش کولای چې په خپل دوستۍ سره هغه نظام او هغه حاکمیت وساتي. نن افغانستان او دیش کلمخ کې افغانستان او بخیشل کلمخ کې افغانستان خاص سیاسی نظامی توپیرونه لري چې کچیر ته وخت او هغه ته بخښه.
ډیر زیات مننه. په همدې ارتباط البته دا پوښتنه داسیم کېدې شي چې حاجی صاحب عظیمی هم ورته اشاره وکړه، وای هندوستان دی ډاکټر نجیب الله رژیم بچ نکړای شوی، یعنی کله چې روسانو له افغانستان له حکومت سره مرسته بند کړه نو هند هم نکړای شوی چې ویښ غوري. استاد خالق رشید هم د اوس ټلیفون لاري بیرته را سره وصل شوی دی، خدای دې وکړي ټلیفون مو قطع بیان نشي. استاد تاسو مخکې ویل چې هند په خپل وسلې له نورو هیوادونو اخلي، نو هند بل افغانستان سره څه مرسته وکړي د وسلو په برخه کې چې داسې ده چې افغانستان ژغورلی نشي که یو خطر سره افغانستان مخامخ شي؟ بیا تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دې ارزی ده هند دوستي د افغانستان لپاره چې د پاکستان دښمني په غاړه واخلي؟ استاد د خپل موقعیت یو څه تغییر کوي؟ موقعیت
نه نه زه خپل ځایم.
ښه، بس وسې شو، وس وسا وسې شو. بله،
څه مشکل ولري؟
بله بله،
د دې په ارتباط باندې موږ بیا هم وایي چې دا د بچ کولو موضوع دا لږ داسې درنه تمامېږي په دې خاطر باندې چې هندوستان هېڅکله هم موږ ته دا ضمانت نه دی راکړی او اوس یې هم نه راکوي. دا ټولې خبرې متتنه دی مخکې بیایي او دوی هم خپل اهداف لري، پخواین درلودل، اوس یې هم لري. یوازې د اقتصاد موضوع مقرره دی، اقتصاد موضوع د اقتصاد موضوع جنوبي آسیا ته اتحاد باندې
متاسفانه چه آواز مو
خراب میشنویم دکتر صاحب محترم. فکر میکنم خطای تلفن بسیار خراب است. به هر حال خب
یو پښتنه دی قاری صاحب پښتون و اغله محترم شکری بارګزی څخه چې اغم فکر کوم چې تاسو جواب ورنکو دی ویل وای د سولې په پروسه به د افغانستان او هند اړیکو د نشته کېدو اثر څه وی؟
زه وړم محترم ورور قاری صاحب پښتون ته وایم چې تر ننه پورې چې دا سولې پروسه روانه ده او د پاکستان په خوښه باندې روانه ده، څومره مثبت اثر درلوده؟ زمونږ نن راشو وایو چې والله د سولې پروسې لپاره افغانستان د ټولو هیوادو سره خپل روابط قطع کړي او هندوستان سره، او بیا که چیرته سوله په افغانستان کې راځي نو مونږ ولې داسې فکر کوو چې دا سوله د هندوستان او د نورو هیوادو د دوستۍ سره په افغانستان کې نه راځي؟ نسبت تر دې چې موږ قطع روابط او قطع د علایق وکړو، او که چیرته دا سولې پروسه صرف د دې دپاره چې د افغانستان او پاکستان اړیکې یو د بله سره ښه شي او یا هم افغانستان بیرته به د پاکستان لمن ته واچول شي، دا به سوله نه وي، دا به بیرته د افغانستان انحصاري او دا به بیرته د افغانستان شاتګي چې هغه افغانستان خلک نه مني. که چیرته نړیوال ټولنه حتی متاسفانه د وروستنۍ سیاسي موضوعګیري بالاخره نړیوال هیله مند چې دې حد ته ونه رسېږي چې پاکستان ورته وایي چې تاسو د افغانستان قسم ماته پرېږدئ، لکه چې د جهاد په وخت کې ورته ویلې او جهاد نه وروسته. حداقل موږ افغانان خپله پوهېږو چې کوم دوست زموږ لپاره ښه و، کوم دوست زموږ لپاره ښه نه و. تېر مثال چې زموږ ورور ورکړه چې د ډاکټر نجیب سقوط، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې هندوستان همیشه په افغانستان کې تعلیمي او اقتصادي او کلتوري او فرهنګي پانګه اچونې کړې دي. نو کله هم دوی دپاره دا سیاسي موارد او نظامي موارد ډېر ارزښتمن نه و. نو هیله مند یم چې دې نه وروسته حداقل هندوستان هم کوم قیمت چې افغانستان د خپل دوستۍ د هندوستان سره یې ورکوي یعنی په ښه نظر وګوري، او دغه قیمت به هم دوی ورته ارزښت ورکړي، ځکه چې افغانستان تر ننه پورې چې که چېرته خپل دوستي او ښه تعلقات ناتو سره ساتلی، امریکې سره یې ساتلی، نور غربي هیوادو سره ساتلی، هندوستان سره یې ساتلی دی، په بدل کې د افغانستان ولس، د افغانستان خلک او د افغانستان دولت ډېر ستر قرباني هم ورکړي دي. نو چې زه هیله مند یم حداقل دې ته هم باید توجه وسي. او زمونږ یو بل ورور پښتنه وه چې هغه هم د هلمند ولایت نه وه، نه پوهېږم چې د افرادګرایي موضوع یې یاده کړله چې هندوستان یعنی افرادګرایي د یو معزل په صفت پیژني او پاکستان هغه د یو تجارت، یعنی زما برداشت د هغوی د سوال نه دا خبره وه. افرادګرایي نه تنها هندوستان لپاره د یو تهدید موضوع ده، بلکې د افغانستان لپاره او نړۍ لپاره د تهدید موضوع ده. او دا افراد چې په هر شی کې، یعنی زموږ دین هم افراد و تفرید ردی نه مني، نو افراد چې په هر شی کې وشو، تاسو فکر نه کوئ چې دا خپله انتحاري عملی خپله افراد دی او خپل یو غیر اسلامی عمل دی. نو که چیرته یو دین په افراطی ډول باندې د سیاسي غوښتنو د پاره کار واخیستل شي، نو طبیعي خبره ده چې هغې نه به دا چې هر دینی هر نظامی او په هره سیمه کې هغه یو تهدید او یو ګواښ ګڼل کیږي.
بله سب زنده باشین، تشکر. فقط چند پیام فیسبوک را میخوانیم. تشکر خانم بارکسای و شما برخواهیم گشت. یک کس آقای عبید برلاس نیازی در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته که سفر حامد کرزی به هندوستان و خواست کمک‌های نظامی توسط حکومت افغانستان منجر به ادامه انداخت‌های توپچی پاکستان بر خاک افغانستان خواهد شد. باید حکومت افغانستان پالیسی ضد بازی را ختم کرده و هوشیارانه به خاطر منافع خود روابط نیک با تمام کشورها حفظ کنه. و آقای رومل یاری نوشته که خیلی عاقلانه نخواهد بود که امریکا را رها کرده و به هند رو بیاوریم.
بله یو بل اوریدون کې فضل غنی حقمل لیکلی ویل هند او پاکستان سره د افغانستان اړیکې خورا مهم او ضروری دي، ځکه هند سیمه په کچه یو ځواکمن هیواد دی او له افغانستان سره د هند مرستې خورا اغیزمنې او د پام وړ دي. دغه راز پاکستان د افغانستان نږدې ګاونډی او د افغانانو دوهم کور ګڼل کیږي، نو باید له دغو دواړو هیوادونو سره اړیکې ټینګې شي او وده ورکړی شي. د دې دوی پوښتنه وه. یوه پوښتنه چې بل هم پاتې ده، بشیر زاده کړې وه، دوی ویل چې ولې ایران لخوا له نورو هیوادونو سره د افغانستان د امنیتي او ستراتیژیکو قراردادونو مخالفت کیږي؟ د ایران ګټه په دې کې څه ده؟ که سم دا زموږ له موضوع وتلې خبره ده، خو بیا هم محترمه شکر
بارک هست نظر خانم رضا میپرسیم. ما بسیار کوتاه به شنونده عزیز میگیم که پیام های فیسبوکتان به ما رسیده، پیام ها را خواندیم، تعداد زیادشان، چون تعداد پیام ها خیلی زیاد است متاسفانه در برنامه همیشه خوانده نمیتونیم، بعضشان که شما در سوالای را مطرح کردین به این سوالا پاسخ داده شده و تکرار است، بنابراین همو پیام های را خواندیم که تانستیم و فرصت پیدا کردیم برای شو تکرار هم نبودن. خب خانم بارکزای، حالا هم نظر شما در رابطه با روابط ایران و افغانستان و تاثیرش بالای پاکستان.
بدون شک افغانستان نمیتونه که موقعیت جغرافیایی خود تغییر بده. آیا کاش امکان میداشت؟ ما نمیتونیم از همسایگی با کشورهایی که امروز همسایه ما از ریگردان باشیم. اما ای که همسایه های ما احترام به همسایگی نیک به اساس احترام متقابل باشه، ایران باید به عنوان یک اصل بپذیرن. بله، ایران از چگونگی رابطه افغانستان با جهان غرب، از رشد دموکراسی و بخصوص از رابطه با آمریکا و پایگاه های آمریکا در افغانستان اظهار نگرانی کرده و میکنه، به دلیل اینکه نظام ایدئولوژیک ایران هیچگاهی دوست نداشته که در همچو سرحد نزدیک خود که او افغانستان باشه حضور امریکایی ها را ببینه. و فراموش نکنین که مناقشه تاریخی امریکا و ایران هم به این آسانیه که امروز بعضی حسابش خوشبین است نمیتونه پایان بپذیره. اما با آن هم افغانستان نباید در هیچ حالته نباید نقطه تقابل بین امریکا و ایران قرار بگیره. افغانستان نباید مرکز تقابل بین هندوستان و پاکستان باشه. برخلاف، افغانستان با سیاست که ده او منافعش تامین شود، رابطه حسنه و حسن همجواری و احترام متقابل با کشورهای
دفعه سیده خود. لیکن مشکل زموش ده محترم شکری بارک زید، یعنی هر چوک پا افغانستان که لاس و حلشی آسان مداخله بکی کولشی، آسیب پذیره ده، مشکل دلته ده.
دا سیب پذیری د بل چا د خواله نه دی راغلی. متاسفانه مونږ ځان دومره ورته ژوبل کړی دی چې هر یو راشي او هر څه وایي مونږ ورته وکي وکړو. نو ځکه افغانستان دپاره پکار دی چې قوي سیاستوال ولري، لیکل شوی مدون سیاسي خارجي سیاست ولري، چې د راتلونکي لس یا شل کلونو لپاره افغانستان کوم هیوادو سره خپل روابط ساتي، څنګه یې ساتي او د کومو منافعو پر اثر باندې.
زنده باشه خانم بارکزای، او چشم امید ما هم به حکومت آینده افغانستان که همی نظریات ایدئال را که شما مطرح کردین در نظر بگیرن و افغانستان را به حیث یک کشوری که بتونه با همه همسایه خود دوست باشه و همچنان با کشورهای همسایه در جهان و همچنان کشورهای دیگه دنیا در جهان مطرح بکنن. به هر حال رسیدیم حالا به پایان این ساعت و این برنامه زیر آسمان کبود. هفته آینده روز شنبه باز هم من امید مرزبان و همکارم عصمت ساروان در انتظار شما خواهیم بود. حالا رسیدیم به پایان ساعت و برنامه.
محترم شکری بارکزی سخمننم، دغه راس لشاغل استاد خالق رشید سخمننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل.
مگرل پہ عشق لا سونا جوڑو دخل کور دیوالونا جوڑو دخل کور دیوالونا و زخم لپو کی اوبا اوڑو لغرا لالونا و زخم لپو کی اوبا اوڑو لغرا لالونا مگرل پہ عشق لا سونا دا کې لزالو همرل مين ډاک دل تزړونا دلته دې څنګه دا کې لزالو همرل مين ډاک دل تزړونا تو دې قسمت تورې ترشلې مخ په خپل مټو جوړو درې محلونه مخ په خپل کوتو دې قسمت تورې ترشلې مخ په خپل مټو جوړو درې محلونه مکرلې پرې